الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليدينن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، صدق الله العلي العظيم. اورون مومنانو، په دنیا کې چې اوس کم مشکلات یا تکلیفونه رامنځته شوي دي، او د هغو تکلیفونو څخه د دنیا ټول خلک ځوریږي، یعنی په دنیا کې هیڅ یو هیواد فارغه نه دی چې هغه ته یو ډول نه یو ډول مشکل متوجه وي. بعضې خلک کافران وي، د الله تبارک وتعالی د لورې څخه عذابونه، توپانونه، اوباوې او بلاوې ورباندې مسلطې وي، او بعضې کسان داسې وي چې بدبخته کافران وي، الله تبارک وتعالی په جنګو کې اخته کړي، او بعضې یې د وچکلیو، د لوږو او د تندو سره مخ کړي، او بعضې مسلمانان هغه مسلمانان وي د دین احکام عملي کوي، بیا هم بعضی د جنگو سره مخ وي، بعضی د هجرتو سره مخ وي، او بعضی د تکلیفو سره مخ وي. حاصل دا چې په ټوله دنیا کې بدبختی راغلې ده، په ټوله دنیا کې هیڅوک فارغ نه دی، او د دې ټولو مشکلاتو تکلیفونو وجه درې شیان دي. بعضی کسانو و نور کسانو ته بدبختی و مشکلات جوړ کړي وي، ځان یې هم په مشکل کې راوستلی وي. حکومت او واکمنی غواړي، ډېر کفار داسې دي چې هغه د خپلو هیوادو څخه تللي دي، نورو اسلامي هیوادو ته تللي دي، او هلته د خپلو سلاو او د خپل طاقت او د خپل طاغوتي او جبری فکر په وجه باندې خپل حکومت او خپل واک و بادشاهي و باداری راوستل غواړي. او بعضی مسلمانان بیا په دې وجه په مشکلاتو کې دي چې نور ور باندې خپل حکومت تپي، یا دې خپل حکومت لاسته راوړل غواړي. په دې وجه باندې د مشکلاتو، تکلیفونو، جنګونو، ناامنیو، هجرتونو، لوږو، تندو، اقتصادي مشکلاتو، زخمونو، بندونو، د هر څه سره مخ دي. پر اسلامي هیوادونو باندې داسې تکلیفونه راغلي دي چې په دنیا کې د یو تکلیف تصور یو څوک وکړي، هغه به مسلمانانو ته متوجه وي. که خپل منځي جنګونه په خپل منځ کې مسلمانان یو د بله وژل، دا مصیبت و بلاوي دا مسلمانانو ته راغلې ده، هر ځای په مسلمانانو کې شته. او که بندونه یا جهلونه او مابسونه کاټول مصیبت وي، دا مسلمانانو ته راغلي دي. او که بمونه اورېدل او بمونه انفجارېدل، دا مصیبت و بلاوي دا مسلمانانو ته راغلي ده. او که هجرت کول د یو ښار بل ښار ته، یا د یو هیواد بل هیواد ته، دا مصیبت او غم وی دا مسلمانانو ته راغلي دي. او که د زخمونو په وجه باندې خلک وژل سوي وي، دا مسلمانانو ته دا مصیبت راغلي دي. او که مصیبت و غم داوی چې ناجوړی ورته متوجی وي د علاج لار نه سلټواله دا غم دا مسلمانانو تراغلی او کچیر لوجو مسکنت غم وي دا مسلمانانو تراغلی او که وچکالی غم وي دا مسلمانانو تراغلی یعنی دا چې ته د یو شی تصور وکې ستا په فکر کې یو غم او مصیبت رامنځته سي ستا په فکر کې اته د غم یو ډول سره جوړ کې هغه به مسلمانانو ته راغلی وي خامخا کوپار خو لیرې پرېږده اوس دا درې واړه شیان چې هغه حکومت لاسته راوړل وي د دې دپاره دا بدبختي راغلې وي او یا د خپلې عقیدې چې هغه غواړي خپله عقیده پر خلکو باندې وتپي یا د دې وجه څخه غمونه او مشکلات رامنځته سوي دي او یا د دې وجه څخه غمونه او مشکلات رامنځته سوي دي چې خلک امن او امان غواړي د امن لپاره خلک کوششونه کوي ګوري مسلمانانو ته لازمه ده چې هر وخت مسلمانان د خپلو سیمو حفاظت وکړي او د الله پر مځکه باندې د الله دین نافذ کړي لکه مسلمانانو ته چې دا حکم متوجه دي د مسلمانانو سره دا فکر ستا د کفارو سره هم دا فکر ستا چې خپل عبادتاري پر مسلمانانو وتپي ګورې که د مسلمانانو سره دا فکر ستا چې زه به دعوت کوم او خلکو ته به دین رسوم کفارو ته به یې رسوم که دا فکر د مسلمانانو سره وي همدا فکر د کفارو سره هم ستا یو دوست حکایت کاوه هغه وایي چې زه په تبلیغ کې زما تشکیل سوی و په بنګله دېش کې وایي موږ اراده وه چې یو ترمینل ته ورسو او په هغه ترمینل کې یو غټ موټر ته وخیژو ښار ته ولاړ سو نو وایي بیا مو ولیدل چې په دې ترمینل کې څو کسان وه او هغه کسان سره هم داسې غوټې ورسره وې بیا موږ ته خلکو راوښودل چې دا راهبان دي دا د عیسویت د دین مبلغین دي دا هم داسې تشکیلونه کوي غواړي چې دا خپل عیسویت دین هر چیرې تر خلکو ورسوي لکه مسلمانان چې دا خپل دین او خپل عقیده تر نورو رسول غواړي کفار هم دا خپل دین او دا خپل عقیده در تا پورې را رسول غواړي نو بیا داسې پیښه وسوه چې په بنګله دېش کې ډېر ښارونه وه که ډېر کلي وه هغه داسې سوه چې د اسلام دین یې پرېښوئ د عیسویت دین ته ولاړه بیا د هغه ځای او د هغې سیمې علماو ډېرې قربانۍ ورکړلې تکلیفونه یې وګالل جماعتونه یې جوړ کړل هغه کلو ته یې واستول او هغه خلک یې بیرته د کفر څخه راوګرځول د اسلام مبارک دین ته یې تشویق کړل او دا چې زه ورته د امن او د امنیت شوکیان یو کفار یې هم شوکو علاقه لري خو په هر صورت دغه ظاهري بدبختي د دې درو شیانو په وجه راغلې دي څوک حکومت غواړي څوک عقیده غواړي او څوک امن و امان غواړي د دې درې شیانو خلک تږي دي یوازې مسلمانان نه چې مسلمانان د دې درو شیانو تږي دي بلکې کفار هم د دې درو شیانو تږي دي او د انسان په فطرت او طبیعت کې هم دا شی پروت دی د هر انسان په طبیعت کې کاغه پر صحیح عقیده روان وي که پر باطله عقیده روان وي چې واک او تسلط دې زما وای زما او هغه کسان چې زما په عقیده دي د دې کسانو تسلط واک وای د هر انسان د طبیعت پوښتنه ده هیڅوک داسې نه وای اس انسان به داسې پیدا نه کې چې هغه یو ډول عقیده لري او دا دی وای چې زما دا عقیده ای او واکو تسلط د بل عقیدې وی چې زه یې باطله بولم هغه دې را باندې واکمنان دا د هیڅ انسان طبیعت کې دا نست د هر انسان په طبیعت کې دا ستا چې زما څنګه عقیده ده زما څنګه فکر دی زما څنګه مزاج دی زما څنګه دین دی د ټولې دنیا خلک دي زما پر مزاج او دین باندې روان سي او د انسان په طبیعت کې دا خبره ستا چې هغه د سختیو تکلیفونو ناامنیو مصیبتونو څخه نه پرت او کرکه کوي دا یوازې د یو انسان عادت نه دی بلکې د هر انسان عادت دی مبارک صحابه چې هغه د ټول بشریت تر انبیاو وروسته سپیڅلي انسانان دي د انبیاو علیهم السلام وروسته تر صحابه ولور خلق نست صحابه هغه سي قرباني والا خلق دي هغه سي د همت غرونه دي چې د هغو د ژوند حالات که یو څوک بیان کړي اوس خلکو ته درواغ معلومیږي، خصوصا دا سیکولر انسانانو ته چې هغه د الله پر ځای باندې عقیده پر ټکنالوژي لري او دین یو بالابوت شی بولي، داسې انسانانو ته بیخي د هغو خبرې درواغ معلومیږي، د هغو کرامتونه چې ورته پیش کړي هغو ته درواغ معلومیږي. مبارک صحابه چې دومره همت والا وه او دومره قرباني والا وه او په دې دین کې شاملېدل او دا دین قبلول ادا د ځان مال اولاد د سر په قرباني دا کار وکړي. په شروع کې چې بچا اسلام قبلاوي تر څو خپل مرګ یې پر ځان منلی نه وای، تر څو د ټول مال څخه تیرېدل یې پر ځان نه وای منلی، د اولاد د لاسه ورکول یې پر ځان نه وای منلی، د اسلام دین یې نه سوی قبلولی. پیش سوه داسې صحابه مالونه جنې ضبط سوه، صحابه شهیدان سوه، د صحابه څخه خپلې میرمنې وګرځول سوې، د صحابه څخه اولادونه وګرځول سوه، صحابه په وهولو وهولو کې شهیدان سوه، صحابه جلا وطنه سوه، د وطنه وشړل سوه، دا هر څه دوی قبلول خو د دین پرېښول یې نه قبلول. دا ټول مشکلات چې پیش سوه حتی سید البشر صلی الله علیه وسلم هم دې ته مجبور سو چې خپل وطن پریشت. کله چې د مکې مکرمه څخه راووتې اوښکې یې تر سترګو رالې، دعا یې وکړه: یا الله ستا علم دی چې زما د دا خپل ښار د مکې مکرمې د ښار سره محبت دی او دومره محبت مې دی، یا الله تا ته علم دی که چیرې زه دې خپل قوم مجبوره کړی نه وای ما به هیڅکله دا خپل وطن نه وای پرېښی، او یا الله ستا په حکم او دې قوم دې ته مجبوره کړم چې زه دا وطن پرېږدم، نو یا الله داسې ځای مې بوزه، داسې سیمې او داسې منطقې ته مې بوزه چې د هغې منطقې سره یا الله ستا محبت وي او د هغه ځای محبت زما په زړه کې واچوې. الله تبارک و تعالی مدینه منوره ته ولېږي او د مدینه منوره اوسېدل یې ور نصیب کړل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د خپل وطن سره محبت دی، د خپل د وطن ژوند او زندگی او په خپل وطن کې د دعا عقیده د نظر کېش. صحابه هم دا شی غواړي، صحابه هم رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي: یا رسول الله دې کوپارو خو پر موږ ډېر ظلمونه وکړل، اے د الله پیغمبر هغه عقیده چې الله موږ ته خوښه کړې ده هغه عقیده دې موږ ته نه راپرېږدي، اے د الله پیغمبر هغه دین چې الله موږ ته رالېږلی دی او هغه دین احکام چې الله موږ ته خوښ کړي دي، اے د الله پیغمبر دا کوپار موږ ته د هغه دین د عملي کولو اجازه نه راکړي. صحابه چې کله د دومره تکلیفونو سره مخ شو، الله تبارک و تعالی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د تسلیت او د صحابه او د تسلیت لپاره آیات کریمه نازل کی. الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته اعلان وکي: وعد الله الذين امنوا، الله تبارک و تعالی د هغه کسانو سره وعده کړی ده کوم کسانو چې ایمان راوړی وي: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، او هغه کسانو چې صالح عمل کړي: ليستخلفنهم في الارض، الله تبارك وتعالى بديتا حکومت پمځکه کی ورکی. کم کسان چې ایمان والا اسوا صالح عمل والا اسوا الله تبارك وتعالى بدادری امتیازات ورکی، د کوم درو امتیازات او د غشتنی لپاره چې اوس لر او بر نړی په شور راغلی ده، دا درې امتیازات په الله تبارك وتعالى وچاته ورکی هغه کسانو ته چې هغه ایمان او صالح عمل والا جوړ سي. سا ایمان او صالح عمل دا دواړه لازم دي، که څوک ایمان لري او د عبادتو پروا نه کوي، د لمانځه پروا نه کوي، د روژې پروا نه کوي، او کم شیان چې په اسلام او په دین کې حرام ګڼل سوي دي د هغو څخه ځان نه ساتي، هر فرضي عمل پرېښول ګناه ده، او هر ممنوع عمل چې دین منع کړی وي هغه کول د هغه څخه ځان نه ساتل ګناه ده، د دې ګناه په وجه باندې بلکې د هرې ګناه په وجه باندې د مؤمن مسلمان په زړه کې یو تور ټکی پیدا کیږي. حدیث مقدس دی د بلې ګناه په وجه باندې بل ټکی پیدا کیږي، د بلې ګناه په وجه بل ټکی پیدا کیږي، آخر اې د زړه تک تور سي، نو پر دې سړی باندې زیاته خطره ده چې دا سړی به دین او ایمان د ځان سره و قبر ته نه یوسي. د چا چې زړه تک تور سي نو هغه بیا د خیر او د شر امتیاز نسي کولی، هغه بیا د کوپر او د اسلام د کلمې توفیر نسي کولی. ایمان دا یو شرط دی، او دوهم شرط صالح عمل دی. که ایمان او صالح عمل دواړه یو چا ترلاسه کړل، الله تبارک و تعالی به دغه وعده ورپوره کړي، ليستخلفنهم في الارض، الله تبارک و تعالی به دوی په ځمکه کې خلیفگان او واکمنان جوړ کړي. کما استخلف الذين من قبلهم، لکه هغه کسان چې تر دوی وړاندې تیر شوي وه، هغو کسانو ته چې الله څنګه واک او څنګه ځواک ورکړي، همداسې به دوی ته هم داسې واک او ځواک ورکړي. ګورئ، د فرعون غوندې حکومت او د فرعون غوندې واکمني چې تر اوسه پورې چې دنیا ډېره مخته تللې ده، بیا هم د دنیا خلک ورته حیران دي چې دا څنګه حکومت و، دا څنګه واک و، او دا څنګه اسباب و وسایل و. زرګونه کاله مخکې تیر شوی دي، او د فرعون د دورې دا شیان چې اوس را پاتې دي، په هغو کې یو اهرامونه دي. دا اهرامونه د دنیا د او عجیبو شیانو څخه ګڼل شوي دي. یوازې دغه یو شی ته چې سړی متوجه سي او وی ګوري، انسان تعجب واخلي. دغه اهرامونه یې ما خپله د نږدې لیدلي دي، په قاهره کې دي، مصر کې. دا اهرامونه داسې جوړ دي چې د دې اهرامو ارتفاع په زرو متره ده، په زرو متره، لکه یو غر غوندې د لیرې ځایه څه معلومېږي، او پر مربع شکل یې جوړ کړي دي، او ټول په ډبرو جوړ دي. دا هره ډبره یې داسې ده لکه یوه خونه. د بعضو ډبرو درې متره بر وي، څلور متره یې اوږدوالی وي، او جګوالی یې داسې وي چې سړی ورسره ودرېږي، دا لاسونه داسې پورته ونیسي، بیا یې هم هغه سر ته نه رسېږي، دومره جګ یې. دا ما خپله د نږدې پر دې ډبره راګرځېدلې او لیدلې، ورختلی یم. دا ډبرې یو پر بل پرتې دي، پرتې دي، پرتې دي، په داسې شکل جوړې شوي دي چې اول وارې چې څومره ځکه نیول شوې ده، بیا یو اندازه راکمه شوې ده، بیا راکمه شوې ده، اخر یې اثر نری جوړ شوی دی. اوس د تعجب خبره دا وي چې دومره درنه ډبره چې اوس یې کرنګان نه سي پورته کولی، د هر څه کرنګونه چې اوس جوړ شوي دي. اوله د سوال خبره دا وي چې دومره اوږده ډبره دا چیرې، داسې یو غر و چې دوی وتوژله او کې نورې ډبرې سره لیم کړي دي. یوه غټه ډبره ځینې جوړه کړې ده په غره کې، خو دونه غټې غټې ډبرې نه وي، ځکه دا ډبره چې څوک تراشي څلور کونجه داسې یو ډبره ځینې جوړوي، هغه حتما باید هغو نه دوه واره ډبره دی باید تراش کړي او بیا څلور کونجه کړي. او بیا دا چې دومره ډبرې، که یوه پیدا سي، دوه پیدا سي، لس پیدا سي، شل پیدا سي، دا دومره ډبرې چې شاوخوا لس اهرامونه ځینې جوړ شوي دي، او هر یو هم لکه غر چې 50 کیلومتره لیرې لیدل کیږي. او بیا دوهم سوال دا چې دغه ډبرې نو څنګه پورته شوي دي؟ دا یوه ډبره 50 کسم نسي پورته کولی، 10 کسم نسي پورته کولی، 100 هم نسي پورته کولی. هغه مهال کرنګونه نه و، ټکنالوژي نه و، څنګه یو د بل سره پورته کړي دي؟ دا شي ته چې متوجه سي سړی، سړی په دې پوهېږي چې د فرعون داسې حکومت و په هغه زمانه کې د چا نه و. ممکن داسې شیان هغه مهال ده درلوده چې تر اوسه پورې خلکو نه یې پیدا کړي. د یو داسې مضبوط او قوي حکومت په مقابل کې الله تبارک و تعالی یو ضعیف قوم بني اسرائیل چې هغو به خپلې جامع نه درلوده، هغو به د خوراک شیان نه درلوده، داسې ضعیف قوم چې د فرعون حکومت د خپل قوم د پاره غلامان جوړ کړي و، داسې قوم یې د دې په مقابل راپورته کړي، هغو دا کار وکړي. ایمان والا جوړ سو او صالح عمل والا جوړ سو. الله تبارک و تعالی دا وعده چې ورکړې و چې ليستخلفنهم في الارض، الله تبارک و تعالی د دې په دغه ضعیف موټو باندې د فرعون دا قوي حکومت را وفرزاوي. هغه سیمی او هغه منطقه چې فرعون ور باندې واک چلاوی پر هغه سیمو باندې بیا دغه ضعیف قوم حکومت و. دا یوازې د فرعون نمونه ما یاد کړل کننو دا یو لک څلوروي زره انبیا چې راغلي دي د دې هر پیغمبر په لاس باندې الله تبارک و تعالی یا د اکثرو انبیاو په لاس باندې الله تبارک و تعالی یو انقلاب راوستلی دی. او دوهمه وعده الله عز وجل دا د مسلمانانو سره کړی ده، وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى. الله عز وجل به هغه دین چې الله د دې دپاره خوش کړی دی او هغه عقیده چې الله د دې دپاره خوښه کړې ده دا به په ټوله مځکه کې ورنافذوي. هر چیرې چې ته خپله عقیده نافذول غواړې او هر چیرې چې ته باطله عقیده له منځه وړل غواړې دا امتیاز هم الله تبارک و تعالی درکوي. او درېمه وعده چې الله تبارک و تعالی د دې سره کړې ده درېم امتیاز ورکوي هغه دا چې وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. دوی چې په کومه ناامنۍ کې واقع دي په کومه بیره کې واقع دي دا به الله تبارک و تعالی په امن و امان ور بدل کړي. دا درې امتیازات حکومت په مځکه کې واک و تسلط په مځکه کې د هغو عقایدو چې ستا نه دي خوښي د هغو عقایدو له منځه وړل او هغه شیان چې تا ته ناامنۍ جوړه کړې ده بد امنۍ یې جوړه کړې ده دا له منځه وړل دا به په څه په ایمان او په صالح عمل باندې. ایمان والا چې دا خلک جوړ سي صالح عمل والا چې دا خلک جوړ سي الله تبارک وتعالی دا غدري امتیازات ورکي. نو اوس چې د دنیا خلکو د دې درو مقاصدو د لاسته راوړلو لپاره کم انقلاب یا کم شور معشور په دنیا کې رامنځته کړی دي یا په دنیا کې هر چیرې خلک ستړي دي لکه ما چې یادونه وکړل د دې څخه خلاصون دا په عقل نه کیږي ځکه تاریخ ثابته کړې ده هیڅ وخت کوپارو او د عقل بندگانو دې بشریت ته خوشحالي او هوسایي نه ده راوړې او تاریخ ثابته کړې ده تجربه ثابته کړې ده چې د الله دین د الله عز وجل طریقې د بشریت ته خوشحالي او هوسایي راوړې ده. نو که خلک حکومت غواړي او که خلک امنیت غواړي او که خلک د خپل دین د پاک دین د عملي کول غواړي دا د دنیا په ټکنالوژي نه رامنځته کیږي. دا خطاب کوپارو ته هم دی کوپار که هر څومره ټکنالوژي ولري غواړي چې خپل واک او ځواک لاسته راوړي امنیت لاسته راوړي خپلې باطلې عقیدې لاسته راوړي نیسي کولی تر څو حق ایمان والا جوړ سي تر څو صالح عمل والا جوړ سي. که دغه کوپار په حق مؤمنان جوړ سي مسلمانان جوړ سي صالح عمل والا جوړ سي الله عز وجل په رښتیا باندې حکومت دی ته ورکي په ټکنالوژي نه ورکي په عقل یې نه ورکي په زور یې نه ورکي او نه امنیت په ټکنالوژي او په زور په حکومت په واک لاسته راتللی سي. که چیرې موږ او تاسو د رښتیا دا درې امتیازات لاسته راوړل غواړو نو دا به مو عقیده وي چې د الله تبارک و تعالی په وعده کې د وعدې په پوروالي کې هیڅ شک نشته. د اوسه څخه به کامل ایمان والا جوړ سو صالح عمل والا به جوړ سو. اوس صالح عمل نو څه دی؟ هر سړی د دې دعوه کوي چې زه صالح عمل والا یم، پنځه وخته لمونځ کوم، خپله دکانداری کوم، نو ما څه کړي دي؟ حال دا چې دته کله د دین یو حکم متوجه سي هغه حکم که د مزاج او د طبیعت مطابق و دی عملي کوي او کم حکم چې د مزاج او د طبیعت څخه مخالف و هغه نه عملي کوي. دا دین یوازې د خپل مزاج تابع ګرځولی دی، د دین د پاره چې کم معیار دی هغه په نظر کې نه نیسي. که د یو عالم خبره واورېدله او د مزاج سره مخالفه سوه ولا دا مولي صاحب خو ښې خبرې وکړلې مګر داسې واجبه خبره وکړل تا نو څنګه خبره ده؟ که یو بل عالم ورته ووایي چې دا هغسې ده وایي زما زړه یې نه مني نو زړه مې نه مني، زړه نه، مزاج ستا نه مني، ستا نفس نه مني، ستا نفس او مزاج ته د دین تابع نه کی، ته کامیاب جوړېدلی نه سي. والله تر څو سړی خپل نفس او مزاج تر پښو لاندې نه کی، تر څو خپل نفس او مزاج د دین تابع جوړ نه کی، تر هغه مهاله پورې صالح عمل نه سي راتلی، کامل ایمان نه سي راتللی. ار حکم، ار خبره چې یو څوک واوري هغه دین ته عرض کی، که دین هغه خبره حق خبره وبلل نو د عملی کی، که څه هم د ده نفس لغتی کی او د ده نفس ده ته ووایي چې دا خبره ته څنګه منې، دا خو ستا زړه نه منې. دین د انسان د مزاج او د طبیعت شی نه دی. دین دې ته ویل کیږي چې یوه خبره تا ته د دین د لورې څخه وسوه، که یې ستا زړه منې او که یې نه منې، که ستا مزاج د هغه سره موافق وي که مخالف وي، چې هر څومره فشار پر تا راځي خو چې د دین خبره و ته یې ومنې، همدا صالح عمل دی، همدا دین دی. او که یوه خبره ستا د مزاج مخالفه وه خو دین تا ته د دین خبره وبلل، ویې منه. او یوه خبره که ستا په مزاج کې ستا د طبیعت سره برابره وه خو دین رد کړل، ته به یې نه کوې. ځکه دا د انسان مزاج او دا د انسان فکر، دا د دې ذمواري هیڅوک نه سي ورکولی چې دا فیصلې چې د انسان مزاج وکړلې، د انسان فکر وکړلې، هغه کامیابه دي. ډېرې فیصلې انسانانو کړې دي، د وخت په تېرېدو سره ورته ثابته سوې ده چې دا فیصله ما د خپل ځان دپاره کړې ده، او د دې فیصلې په وجه باندې ما ته بې انتها ډېر مشکلات رسېدلي دي. یو عام انسان خو څه کوي، یو عام سړی خو څه کوي؟ نه نه، وتلي پوهان، بلکې د وتلو پوهانو د فکرونو مجموعه هغو یو فیصله کړې ده، مګر بیا کلونه بعد په پوه سوي دي چې زموږ فکر غلط و، زموږ فیصله غلطه وه. نو انسان به د خپل فکر پر خپل فکر اعتماد نه کوي، پر خپل مزاج به اعتماد نه کوي، بلکې هغه دین چې د هغه په رښتینولۍ کې هیڅ شک نشته، هغه دین چې فیصلې یې رښتیا د هر انسان په ګټه دي، هیڅ شک پکښې نشته، پر هغه دې اعتماد وکړي. د دنیا په کارونو کې خلک په خپل مزاج اعتماد نه کوي. په یو تجارت چې نه پوهېږي، نو ځي د هغه تجارت چې کوم ماهرین دي د هغو سره مشوره کوي چې ستا څه نظر دی، زه دا کار وکم او که یې نه کوم. او که یو موټر رانیسي، نو پر خپل سر دا فیصله نه کوي. هغه موټر که ظاهرا د ده خوښ سي، بیا هم نه غواړي، وایا ډېر مې خوښ دی، خو داسې نه چې دننه یو تاوان پکښې. نو د دې موټر چې کوم متخصصین دي د هغو سره مشوره کوي، بیا یې رانیسي. او یو موټر چې خلک ور خوښ کړي، یا یو سرای چې خلک ور خوښ کړي، یا یو د ده یو بله غوښتنه وي، هغه د هغه متخصصینو له خواسه ده ته تایید سي، که څه هم د ده ظاهرا نه یې خوښ، وایا نو خامخا فایدهمند شی دی، ګټمند شی دی، عملي یې کړي. نو په دې لحاظ باندې د دین په امورو کې هم دغسې وکړه، د دین چې کوم متخصصین دي په هره موضوع کې د هغه سره مشوره وکړه. یوه خبره چې ستا خوښه وي او دین در باندې بندیز ولګي، هغه خبره ما عملي کوه، تر تېر سه که څه هم ستا په مزاج کې خوښه وي، بلکې ته په دې پوه سه چې دین پر ما باندې دا خبره ممنوعه اعلان کړې ده، خامخا په دې کې داسې نقصانات شته چې زه په خپل فکر نه سم معلومولی، د انسان دپاره تاواني دي. او که چیرې یوه خبره ستا ناخوښه وي، خو دین درته وایي دا خبره عملي کړه، که هر څومره هغه شی ستا خوښ وي او هر څومره دې د هغه حکم څخه ظاهرا په مزاج کې تاواني درته معلومیږي، خو چې دین درته وایي وی که ته پوه سه چې په دې کې خامخا زما ګټه. حاصل و خلاصه ده چې ګرانو وروڼو، چې په دنیا کې کم ژواژ رامنځته دي، په دنیا کې چې خلک ستړي دي، که مسلمانان دي که کفار دي، د دې ټولو د حل لار یوازې په ایمان او په صالح عمل کې ده. که ایمان او صالح عمل یو څوک په خپل ځان کې عملي کی، ایمان کامل ایمان والا جوړ سي، صالح عمل والا جوړ سي، الله تبارک و تعالی ایده دغه مشکلات ساتي. او که پر ډلې وي، که پر هیواد وي، که ټوله دنیا وي، حتی کفار هغه هم که د خپل ټکنالوژي هر څومره استعمال کی، خپل مقاصد ته نسي رسېدلی،
دا فیصله ده الله. مگر که ایمان والا جوړ سو کفر ایشات کی صالح عمل والا جوړ سو بد عملی ایشات کړل بیا چې دې څه غواړي الله تبارک وتعالى غور کی. مسلمانان هم داسې نسی کولای چې هغه دې په اسباب وسایلو باندې خپل اهداف لاسته راوړي، یا چې د ناروا خلکو په انډیوالۍ باندې خپل هغه مقصد لاسته راوړي، او یا دې هغه لارې چې فکر زیږولی دي یا عقل زیږولی دي یا د کفارو څخه همکاري غوښتل دي په یوه لار باندې، دغه د دې مقصد چې د دې څه غوښتنه د هغه لاسته نسي راتللی، یوازې یوه لاره دا ده چې الله ملګری کی، ایمان او صالح عمل والا جوړ سي. هر څوک چې وي الله تبارک وتعالی د دې مقاصد پوره کوي، هم امن ورته راولي او حکومت ورکی، او هم د دې حق دین عقیده چې دې څه غواړي هغه الله تر هر ځای ورسوي. نو راسي الله ته متوجه سو، د الله څخه وغواړو تر پر اسباب اعتماد ونکو، اسباب بقدر ضرورت تا په کار واچو، او اسباب د موقتی شیان وګولو، معنوي شیان در هوښیار انسان هغه دي چې هغه معنوي شیان در کی. ظاهري شان خو لیونی هم ویني، ظاهري شان خو هغه کس هم ویني چې هغه عقل نه لري. عاقل او پو انسان هغه دي چې معنوي شیان یې در کړل او معنوي ګټې لاسته راوړلې. خو دا هر څه به هم د الله په توفیق باندې کیش، د الله عز وجل څخه به توفیق غواړو. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.